حالا ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. احمد شبر در استودیو است. خوش آمدین شبر صاحب.
نعیمی صاحب ستړی مشه او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپري شي، وړاندې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د تیرې اونۍ د برید د پیښې د تحقیقاتو حال درکو. خو لومړی خبرونه. د کندهار په عینو مینه کې ځان وژونکی برید شوی، پل خمري ته څیرمه طالبانو ته درانه تلفات اوښتي، او د امریکا ولسمشر نړیواله اقتصادي غونډه بریالی وګڼله. بشپړ خبرونه. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پرونی انتحاري حملې د مړیو او ټپیانو د شمیر په اړه متناقض راپورونه ورکړل شوي دي. په دوهمې عینومېنه کې پرون ماښام د 14 وشوه. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت وویل
دا د عینومېنې د سیتا چوک نومېدې درفتین هوسپیټل روغتون چې عینومېنې کې نوی جوړېدونکي وي هلته کار تقریباً ساعته وي. دلته دغه یو پرنفوزه سیمه ده چې په دغه سیمه کې تر پولیس باندې سوی دی.
شغل خوشبخت په پیښه کې د یو پولیس مړینه او د څلورو ملکانو ټپي کېدل تایید کړل. خو د کندهار د میرویس روغتون وی سرچینې ویلي چې له سیمې څخه څلور مړي او لس ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د البرز 22 پونم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسکونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سره 13 ورځ ناوخته خبريالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د مرکز پولي خمري د شهاب الدین ډنډ اړوند بالادوري او خلاصایي کلی له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه شول.
42 نفر کشته و زخمی بودند. نشادشان مانده. شما ببینید که
دی وای 240 سوال مړه او ټپیان دي چې مړی پاتې دي. زوایل شم چې شاید د مړی شمیري 40-50 کسانو ته ورسیږي او نور ټپیان دي. د پلوخمري شهر په دند شاوبرین سیمه کې د البرز 22 پونم پوځي عملیات له دوه نوې راهیسې پیل شوی او له هم روان دي. تاکل شوی ده چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. په تیره لوبه کې افغانستان کوربه هیواد نیوزیلند ته ماتې ورکړه او سیمی فاینل یعنی مپای لوبې ته ورسید. استرالیا بیا انګلستان ته په کوارټر فاینل کې شکست ورکړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته ستون شو. د ویل چې د سفر د سویس داوس ښار ته او په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون ډیر بریالی و. ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې کله پرون سپینې ماڼۍ ته داخلي دو خبریالانو ته وویل په داوس کې ډیرو هیله لرله چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. پرون د داوس په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې وویل چې د ده دا شعار چې لومړی امریکا دا نه دی چې دی غواړي متحده ایالاتونه منځوي کړي. لومړی امریکا په دې معنی نه ده چې امریکا دی یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. له 2000 میلادي کال را په دې خوا ډانلډ ټرمپ د امریکا لومړی ولسمشر دی چې په داوس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. د سوریې عمده اپوزیسون ګوندوي د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه وانخلي. د ټویټر په پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي اعتراف له لوري خبر شو پکې راغلی دي چې دوی د سوچي په کانفرنس کې چې روسیې پکې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. ماسکو غواړي چې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو په سوچي کې دا غونډه جوړ شي. پولیبیدیس کې ډېر د اندېښنه لري چې روسیه به د هغې پریکړې ملاتړ وکړي چې له هغې سره په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد دریز پیاوړی کړي. د چک جمهوریت د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوی ورځې وخت نیسي نن پای ته رسیږي. تمه ده چې د مازدیګر شاوخوا 4 بجې نتیجې اعلان شي. د رای ورکولو مرکزونه به د ماسپښین 2 بجو خواته وتړل شي. د اروپایي پلوه کاندید یژ دراهوس او پخواني کمونیست میلوش زیمان ترمنځ دغه سیالي سخته روانه ده. د یو شمېر مؤسسو له لوري تر سره شوې سروې ګانې شي زیمان به 15.5% رای خپلې کړي او دراهوس به 15% رای وګټي. پاتې 10% به د 3 کلن زیمان برخلیک وټاکي چې له 2014 کال راهیسې د چک ولسمشر دی. د اعتراض کوونکو یوې ډلې پرون د کیف په یوې محکمه کې چې ډېر خلک پکې راټول شوي وو د محکمې جریان اخلال کړ. دا اعتراض د اپوزیسیون د سیاستوال میخائیل ساکاشویلی په اړه د محکمې له هغه حکم وروسته وشو چې له مخې یې نوموړی باید د شپې له لسو د سهار تر اوو بجو په کور کې نظر بند وي. اعتراض کوونکو پرون هغه مهال چې د کیف د استیناف شاري محکمې د ساکاشویلی په اړه خپل حکم اعلانوه، شرم دی نارې وهلې. که څه هم د پیچیرا ولسوالۍ محکمې د ګرجستان د پخواني ولسمشر او د اوکراین د اودیسی سیمې د والي میخائیل ساکاشویلی د نظربندۍ غوښتنه رد کړې وه، خو د کیف د استیناف شاري محکمې د اوکراین د لوی څارنوال په غوښتنه د هغه قضیه بیا رابرسېره کړه. ساکاشویلی په داسې حال کې چې د محکمې حکم اعلانېده د قاضیانو خواته ګوته نیولې وه او ویې ویل چې دا محکمه نه ده او هغوی هم قاضیان نه بلکې فاسد ځناور دي. د اوکراین چارواکو پر ساکاشویلی تور لګولی چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په مشرۍ د یوې ډلې جنایتکارانو ملاتړ کوي. چارواکي همداراز ادعا کوي چې د ساکاشویلی په مشرۍ شوي اعتراضونه د اوکراین د حکومت پر ضد د روسیې د دسیسو یوه برخه ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به د کابل پر کانټیننټل هوټل د تیرونی د برید د تحقیقاتو په اړه واوري.
قرار است امروز وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق کنفرانس خبری همراه شما و از طریق شما همراه مردم افغانستان
د افغانستان پاره د امریکا د ولسمشر څرګندونې لرو.
We are committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists.
د کندهار په نوم مینه کې د ځان بشون کې برید لاینی شاهد سره شهیدلیو.
پوره مشتر ولار اکبر مکیل مدرانی مزد بار شان شاد خپل مشر داست اس مدر زدا سره پدان چتو سی اس ما دا بوت او داس می مدر لوزی ما شان منزه وخت
د ارګ او تا محمد نور دلنجي پاړه هم اوریدل شي.
د بلخ بخانی والی موضوع نور ختمه دا اغه له حقوقي اړخه دا اغه د حکومت سره هغه سره به تل منزه دل چې کله د استفاده منزور شوی دا
او په دې خبرونه کې دا سندره د افغانانو لپاره په هند کې مشهور شوه. څرنګه په خبرونه کې موتری خبرو تاکل شوی چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د روسي بریټ پاړه معزز څیرونکو کمیسیون نن د خپل کار نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د دې پیښې پاړه تحقیقات په خورا جدیت ترسره شوی. افغان چارواکو ویلي پر انټر کانټیننټل هوټل د تیرې اونۍ په حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه تر شلو ډېر کسان چې دیارلس بهرنیانو ووژل شول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل له خونړۍ حمله یوه اونۍ وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ادارو د دې برید د څرنګوالي په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل د دې څېړنو نتیجې به نن په کابل کې د کورنیو چارو د وزیر وایس احمد برمک لخوا اعلان شي.
موضوع حمله تروریستی بالای هوټل انټر کانټینټل کابل
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید موضوع په جدي، جامع او هر اړخیز ډول څېړل شوې ده. ټاکل شوې چې د کورنیو چارو وزیر نن د دې موضوع په تیره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د هغه څېړونکي کمیسیون چې په دې برخه کې په مفصل ډول څېړنې کړي د تحقیقاتو نتیجې په یوه مطبوعاتي غونډه کې له تاسو او ستاسو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریکې کړي. خغلی رحیمی د څېړنو د نتیجو په اړه لڅویلو ډاډه وکړه. پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ په اړه د لومړنیو تحقیقاتو راپور تیر اونۍ ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې شو. خغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې د کابینې په غونډه کې ژمنه وکړه چې د موظف کمیسیون د څېړنو نتیجې به له خلکو سره شریکې کړي. ولسمشر همداراز په غونډه کې وویل هغو کسانو ته به جزا ورکړل شي چې په خپلو دندو کې غفلت کړی. افغان چارواکو په دې برید کې د دیارلسو بهرنیو اتباعو په ګډون د لږ تر لږه شلو کسانو مړینه تایید کړې ده. د راپورونو له مخې د برید په قربانیانو کې اته اوکراینیان او څلور امریکایان هم شامل دي. وژل شوي اوکراینی وګړو د کامیر هوایي شرکت لپاره کار کاوه. پر انتر کانتیننټال هوټل د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت د دې هوټل د امنیت مسؤل و. په کابل کې د یوې ډېرې خونړۍ حملې په اړه د څېړنو نتیجې نن په داسې حال کې اعلانېږي چې د پخوانیو دې ډول حملو په اړه د څېړنو له نتایجو ډېر کم خلک خبر شوي، او ځکه خلک د څېړنو لپاره د موظفو کمیسیونونو پر کار بې باوره شوي دي.
د کابل پر کانټیننټل هوټل د تیرو اونۍ په برید کې په هغو بهرنیانو کې چې وژل شوي دي څلور امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو ځال شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړه. نوموړي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ګډو هڅو پر دوام هم ټینګار وکړ. د دې څرګندونو جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د داوس په نړیواله غونډه کې خبرې کولې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې په کلکه ټینګار وکړ او هغه د ټولې نړۍ په ګټه وبلله. ښاغلی ټرمپ په تیره بیا د افغانستان په اړه خپله ژمنه تکرار کړې چې وایي اجازه به ورنه کړي دغه هیواد د تروریستانو په پناه ځای بدل سي.
We are committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists.
دوی وایي موږ ژمنه چې دا ډارمنه کړو چې افغانستان به هیڅکله د تروریستانو په پناه ځای بدل نه سي. هغه کسان چې غواړي زموږ ملکي خلک ووژني، زه غواړم د هغوی ودونو چې نن دلته حاضر دي او په دې مهمې مبارزې کې ښکیل دي مننه وکړم. تاسو نه یوازې خپل خلک ساتئ، بلکې د میلیونونو وګړو ژوند او هیلې خوندي
کوئ.
د داوس په غونډه کې چې تر ډیره پر اقتصادي موضوعات متمرکز و، ښاغلی ټرمپ امنیت د اقتصادي ودې اساسي شرط بل او له هیوادونو وغوښتل چې د امنیت ته ټینګولو او امنیتي ګواښونو سره د مقابلې په برخه کې له امریکا سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړې او د هغو پرمختګونو یادونه وکړه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه او عراق کې د دغې ډلې پر وړاندې مبارزه کې درلودې.
I am pleased to report that the coalition to defeat ISIS has retaken almost 100%.
دوی وایي زه خوشیم چې راپور ورکوم چې د داعش ضد ائتلاف تقریبا 100% هغه خاوره بیرته له اسلامي دولت ډلې نیولې ده چې دغو قاتلانو په سوریه او عراق کې لاندې کړې وه. لا هم نورې جګړې او کار ته اړتیا ده چې باید وسی.
There is still more fighting and work to be done.
د امریکا ولسمشر دغه راز د دې لپاره چې نړۍ د تروریزم له ګواښونو خوندي سي، نو دا د ټولو هیوادونو دنده وبلله چې پر خپلو دفاعي چارو د مکلفیتونو له مخې پانګونه وکړي. ټرمپ تر بل کلینټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 میلادي کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون کوي.
د سویس په داوس ښار کې مو د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې اوریدي. جمهور رئیس ټرمپ پرون له دې غونډې بیرته واشنگتن ته ستون شو او خبریالانو ته یې وویل چې په داوس کې ډیر کسان دې ته لیواله وو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار په نومینه کې پرون ناوخته ځان مرګي بریټو شو. دا بریټ هغه 320 روغتون ته نشته شوی چې کار یې د بشپړې دوه حل کړي. د دې حملې د تلفاتو په اړه زده او نقیس شمیرې ورکړل شوې دي. د کندهار لشار اسمش خبريال صادق رښتینی راپور لري.
چارواکي وایي د کندهار په نومینه کې د پولیسو د غزمې په موټر په انتظار عمل کې یو پولیس مړ او څلور نور ټپیان سي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې په ماښام 6:30 بجې د کندهار پای نومینه کې پر پولیسو د غزمې پر مهاجان وجون کې حمله سوي. د دورانی په وینا حمله کوونکی پلی وو او د پولیسو موټر ته نږدې ځان ته چودن ورکړي. پاینی باغ کې د پیشای نشایدان او یو باوري امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژن کې د ویرز مورډر په وسیله حمله کړي. بل خو د کندهار میرویس روختون د پیش لزای څلور مړي او لس ټپیان وبلل سوي. وژل سوي څلور پولیس او ټپیانو کې یو شمېر ملکیان هم شامل دي. احمد زیا چې په دغه ځان وجون کې عمل کې ټپی سوی د پیښې کیسه داسې کوي. وسلوالو طالبانو د دغه عملی مسولیت منلی او د درو قمندانان په ګډون د اتلسو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي حکومت د عطا محمد نور په قضیه کې تر اوسه یوازې خلکو ته د ستونزو د نه رامنځته کېدو له کبله حوصله کړې ده. سرچینه وایي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا یو غړی اسماعیل خان بیا وایي چې په بلخ کې سیاسي لانجه د فشار په نتیجه کې نشه هواریدی. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي نه غواړي خلکو ته ستونزې پیدا شي، نو ځکه یې تر اوسه د عطا محمد نور په قضیه کې له حوصله مندۍ کار اخیستی. یاده سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیاسي لانجه به د اساسي قانون په رڼا کې حل شي. که څه هم یادې سرچینې په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ستونزه به کله حل شي، خو وایي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. اخوا د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان بیا وایي د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ لانجه د فشار له کبله نشي حل کېدی. نوموړي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې فشار راوړي، ځکه دغه موضوع په فشار راوړلو نه حل کېږي. او تېره شپه جمعیت اسلامي هم په خپل اعلامې کې دا خبره وکړه چې غوښتنې قانوني دي او د فشار په راوړلو نشي کېدی چې ترې تیر شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تازه سپینې ماڼۍ ژر تر ژره د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ د سیاسي لانجې د حل غوښتنه کړی ده. همداراز په کابل کې د بریتانیا سفیر هم ویلي چې د یادې لانجې دوام دوی اندېښمن کړي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې دوام څخه یوازې تروریستان ګټه پورته کوي. د جمعیت اسلامي ګوند بیا تیره ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د دوی غوښتنې پر ځای دي او دوی هم هیله لري چې یاده مسله په سوله ییزه توګه حل شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي افغانستان له حساس پړاو تیریږي او د نظام پر وړاندې د ستونزو جوړول د هیچا په ګټه نه تمامېږي. له ډلې خالد ساده آزادي راډیو ته وویل
د بلخ د پخواني والي موضوع نور ختمه ده، هغه له حقوقي اړخه د هغه د حکومت سره هغه حقوقي رابطه له منځه تللې چې کله د استعفا منظور شوې ده. ښه خبره به دا وسي چې قانون ته رجوع وشي. د بلخ پخوانی والی د قانون څخه خلوړ نه دی، هغه په تمام معنا باندې افغانستان قوانین باید ومني.
که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د عطا محمد نور د لری کېدو په بدل کې د خپلو غوښتنو پر عملي کېدو ټینګار کوي، خو خالد سادات وایي که جمعیت ګوند له خپلو غوښتنو تیر نشي، ممکن نه ده چې یاده ستونزه دې له سوله ییزې لارې حل شي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمنو ته په درناستر په
کتل خزینه بنديان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدې پروگرام لاله از مشر شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام د غوړې اچار تفریحي پروګرام دی. دا له اتنیمه بجو وروسته خبرو، خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه د خیریه ټولنو پر اندېښنو تبصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر خیریه موسسې د بریت مسؤلیت واخیست. په دغه بریت کې چې شاوخوا لس ساعته یې دوام وکړ، شپږ تنه ووژل شول. ګارډین لیکلي چې د داعش وسلوالو وژنو په افغانستان کې خیریه موسسې زیانمنې کړې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې په دغه هیواد کې د خپل حضور په اړه بیا فکر کوي. د چهارشنبې د ورځې تر برید وروسته د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه په موقتي ډول وڅنډول. د امریکا چاپ د هیل خبرونې لیکلي چې د افغانستان د قانونو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅې د ټولو هغو کسانو د لمنځه تلو خطر له ځان سره لري چې په دې چاره کې ښکېل وي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د قانونو لوی شتمنۍ د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره د 2013 کال د هیلو په سر کې ځای لري. لیکوال وایي په دې کار سره ولسمشر ټرمپ له ماینونو ډک یوې ساحې کې ګام اخلي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د فساد او شخړو د خطر له منځه وړلو په برخه کې له جدي اقدام پرته به د نوي قراردادونو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ هڅې ښایي تر ډیره د طالبانو په ګټه تمامې سي، نه د متحده ایالاتو. په افغانستان کې ناامني د دغه هیواد د قانونو د کیندنې پر وړاندې یوه جدي ننګونه پاته سوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د بدخشان د سرو زرو د کان عواید د وسلوالو یاغیانو لاسته ورغلي دي. فاینانشل ټایمز روس پاڼې بیا د پولیتزر جایزې ګټونکي سټیف کول د نوي کتاب په اړه مقاله لیکلې ده. د دغه کتاب عنوان دی ایس ریاست. له 2001 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا او سی آی ای پټې جګړې. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خبریال کول په دې کتاب کې د سی آی ای او د آی ساید ایس ریاست پر مقابله تحقیق کړی دی. مقاله زیاتوي ایس ریاست هغه نوم دی چې امریکا د پاکستان د پوز په استخباراتي ادارې آی سای کې یوې مخفي قطعې ته ورکړی دی چې دغه ریاست د همدې مقالې پر اساس په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د فعالیتونو د ملاتړ او تمویل مسؤلیت لري. په دې مقاله کې راغلي خبریال کول څرګنده کړي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش او باراک اوباما د واکمنۍ په دوره کې وده کړې وه او لوړې ژورې درلودې. اوس هم د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. واشنگټن ویلي چې پاکستان هغو تورستانو ته ځای ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي په خپله دغه هیواد هم د تروریزم قرباني دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
دا افغانستان پر وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د ملګرو ملتو امنیت شورا یو پلاوی په پام کې لري چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته سفر وکړي څو د هغو توغندیو پاتې شونی وارزوي چې ویل کېږي د ایران لخوا د یمن حوثي اخیانو ته ورکړل شوي دي. امریکایي ډیپلوماټان وایي دغه پلاوی به په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. د فرانس پریس خبري اژانس راپور جزئیات په دې اړه له فریبا ظاهر څخه
تمه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفیرانو دغه پلاوی داسې مهال په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره وویني چې سپینه ماڼۍ د ایران پر ضد د نړیوالو اقداماتو په لټه کې ده. امریکایي ډیپلوماټان وایي دغه پلاوی به د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته ولاړ سي او هلته به د هغو توغندیو پاتې شونی وارزوي چې ادعا کېږي ایران د یمن حوثي یاغیانو ته ورکړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره میاشت دغه ټوټې پارچې د داسې باوري شواهدو په توګه وړاندې کړې چې د دې په وینا ښیي هغه بالستیک توغندی چې د یمن حوثي یاغیانو د تیر کال په نومبر کې پر سعودي عربستان ویشتلی و په ایران کې جوړ سوی و. دا ایده هغه مهال لا پیاوړې سوه چې د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوه پلاوی په یوه وروستي راپور کې امنیت شورا ته داسې نتیجه ګیري وړاندې کړې چې ایران یاغیانو ته د توغندیو د استولو په نه مخنیوي سره یمن ته تسلیحاتي بندیز نقض کړی دی. نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې خپلو نورو سیالانو ته بلنه ورکړه چې د توغندیو دا ټوټې له نږدې وګوري چې اوس د واشنگټن په یو پوځي مرکز کې ساتل کېږي. هیلی تیره میاشت یوې خبري غونډې ته وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي. په دغو شواهدو کې چې په واشنگټن کې ساتل کېږي د پوځي وسایلو داسې ټوټې هم شته چې ادعا کېږي د ایران لخوا جوړې سوې دي چې په هغو کې د ټانک او بی پیلوټ الوتکو ضد توغندیو ټوټې هم شامل دي. ایران د حوثي یاغیانو په وسلو تجهیزول په کلکه ردوي او پر نیکی هیلی یې تور لګولی چې تیره میاشتې جعلي شواهد وړاندې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی هڅه کوي چې د امنیت شورا قانع کړي څو احتمالا د بندیزونو په لګولو سره د ایران پر ضد اقدامات وکړي، خو ښایي دغه هڅې د روسیې له مخالفت سره مخامخ سي. روسیه له تهران سره دوستانه اړیکې لري. تیره میاشت په یو بل راپور کې راغلی و چې د ملګرو ملتونو چارواکو د توغندیو ټوټې وازمیلې او هغې له یوې ګټې سرچینې وموندلې، خو دوی ونه توانېدل داسې قاطع نتیجه واخلي چې آیا ایران د دغې وسلې د جوړولو اصلي مرجع ده که څنګه. دا به د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي پلاوي دوهم ځل وي چې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر سره ګوري. لومړی ځل دوی د تیر کال په اپریل کې سره لیدلي وه. د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل، د تهران له اټومي تړونه د وتلو ګواښ او پر ملګرو ملتونو د مالي مرستې کمول هغه څه دي چې له کبله یې د ولسمشر ټرمپ د ادارې او ملګرو ملتونو ترمنځ اړیکې خړپړې سوې.
ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هند سره د خپل هواد اړیکې تاریخي او زړې وبللې. حامد کرزی پرون د هند په جیپور کې په یو ادبي فستیوال کې ګډون وکړ. وی ویل افغانستان او هند له ډېر پخوا زمانو راهیسې په خپل منځ کې کلتوري اړیکې لري. ښاغلی کرزی په دې فستیوال کې ځینو داسې پوښتنو ته هم ځوابونه وویل چې تر دې پخوا ورڅخه دغسې پوښتنې نه وې شوې.
آج پیر جینے کی تمنا ہے، آج پیر مرنے کا ارادہ ہے.
دا افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی چې یو زړه هندی سندرې د هند په جیپور ښار کې زمزمه کړه او د غونډې فضا یې پرې رنگینه کړه. حامد کرزی د دې سندرې مطلب هغه مهال وویل چې له ده څخه وپوښتل شول کومه هندی سندرې خوښه ده. له ښاغلی کرزی څخه هم داراس پوښتنه وشوه چې که ټاکل شوي وي چې یو فلمي ستوری د ده په رول کې کار وکړي څوک به شوي. کرزی وویل که په هند کې زما په اړه فلم جوړ شي نصیر الدین شاه به تر ټولو ښه انتخاب وي. فکر کوم ما ته ډېر ورته دی، یا ښه به دا وي چې ووایم زه هغه ته ډېر ورته یم. حامد کرزی په جیپور ښار کې د زی په ادبي فستیوال کې ګډون کړی و. د هند افغانستان د ډیرو کلونو دوست وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر په نورو مسئلو هم خبرې وکړې. د ښوونځیو ته د ډیر شمیر نجونو تک او د رسنیو فعالیت او ازادي د اوسنی افغانستان بریالیتوبونه وبلل.
Afghanistan has a very vibrant media today.
اوسنی افغانستان ډیره غشتلې رسنۍ لري، خورا ډیره غشتلې، ازادي او خپلواکي. د دغو رسنیو اکثره کارکونکي شزې دي، ځوان شزې چې ډیره ښه ځلی شي. د زی ادبی فستیوال چې حامد کرزی هم پکې ګډون کړی، د هند ملي ورځ په مناسبت د جنوري په شپږویشتمه یعنی د جمعې په ورځ جوړ شو.
دا راپور اسمت سروان وړاندې کړ. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
محترم د کوم وخت څخه د تقاوض پروسه را شروع شوې ده. دا د ډېره وخته ده او په پخوا کې چون بودیجه لږ و پیسې به لږ وي، مامورینو ته معاشونه د کست په اقساطو په ډول باندې بې ورکول، د کال څخه په کال کې به یې یو واري ورکول چې تر اوسه پورې دا پروسه داسې را روانه. زه وایم دغه پیسې خو د خلکو امانت پیسې د دولت سره پرې چې د دولت سره په پخوا کې موجودي سوي دي، خو دغه دې پرې وځای ورکړي.
زما دا هیله ده تاسې نه چې د متقاعدینو معاشونه څنګه نه ورکوي او نوبت مګورې. هیله کوم د ما پیغام لړو چارواکو ته ورسوي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د روزګان د مشانو جرګې د یو غړي سرګندونې لرو چې وای په ترینکوټ کې زورواکان له مصالحو کسانو سره په زور د امنیت قمندانې دریم کنډکټر ننوتلی دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې درکو. همدارس دا مسول لا په تفصیل چیرو چې په وروستیو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. ولې کم شوی دی؟ د ارزښت کم د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت کمیدا څه تاثیرات لري؟ په یو تفصیلي راپور کې به په دې ارتباط هم واوري. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. ټاکل شوی دی چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د روسي برید په اړه موظف څېړونکی کمیسون نن د خپل کار نتیجې اعلان کړي. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پرونی انتحاري حملې په ترڅ کې د چارواکو په وینا یو پولیس مړ شوی دی او څلور ملکیان ټپیان دي. خو د کندهار د میرویس روغتون وی سرچینې ویلي چې له سیمې څخه څلور مړي او لس ټپیان دي روغتون ته انتقال شوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د البرز 22 پونم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 23 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي چې د دوی په وینا د 45 کسانو ترمنځ د تلفاتو شمېر دی. تاکر شوی ده چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لښوم کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته ستون شو. د وویل د سفر د سویس داوس ښار ته په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون ډیر بریالی و. د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وای د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې چې په پام کې د دوشنبه او سې شنبه په ورځو تر سره شي برخه وانخلي. د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوی ورسي وخت نسی نن پای ته رسی شي. تمه ده چې د مازګر شاوخوا څلور بجې نتیجې اعلان شي. په روزګان کې د افغانستان د مشانو جرګې یو غړی تور پوری کوي چې زورواکان له مصالحو کسانو سره په زور د امنیت قمندانې دریم کنډکټر په ترینکوټ کې ننوتلی دي. د موضوع د سپیناوي په ارتباط زموږ خبریال سیمې شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې پر امنیتي ځواکونو له یوې خوا د طالبانو بریدونه او له بلې خوا د زورواکو بریدونه پر وسلوالو طالبانو سربیره اوس زورواکي هم پر وسلو سنبال دي او له ډاره پرته پر پولیسو بریدونه کوي. په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي محمد انی پانیپی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو زورواکي چې شاه محمد نومیږي له خپلو مصالحو کسانو سره د امنیت قمندانۍ دریم کنډکټر په زور نوتلی او د کنډکټر دانه تر وهلو ډبولو وروسته لدندې شړلې او خپل د کندک پر چوکي کښېنستلې دي. نو موړی وای دغه کسان له مرکز د یو شمیر کسان له لوري مای کیږي. خو له کورنۍ چارو وزارت او امنیت شورا څخه غوښتنه کوي چې په دیاړه خپل قانوني اجرات وکړي.
تیر ورځ دا موضوع په شوسره ده چې د دریم کندک قومندان د غیر مسول خلکو د خواڅخه چې دا کیږي چې دا پخوا د دې کندک قومندانو کندک قومندان چې شامت نه دی دغه او دغه د انډیوالانو د خواڅخه دوی خالي سره شوی دي ول شوی دي څنګه او وسله تنظیم شوې ده. زما د وزارت داخلیه څخه خصوصا د قومندان د امیر روزګان څخه زما د جدن خواهش نیسي د دې قصوروی مخه ونیسي.
شاغلی انیپی په ټوله کې د روزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده چې ګڼي د وسلوالو له حملو خوندي نه دي او خلک یې په ناوړه وضعیت کې راګیر دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دریم کنډک کمانډان او د غرات له شاه محمد سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅ سره بیا هم بریالي نسو. د روزګان ولایتي چارواکي هم په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي خو مرکزی دولت د موضوع د څېړلو ژمنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې دې تر اوسه له دې موضوع خبر نه دي. نو موړی وای کچېری دغه ډول پیښه رامنځته شوی نو دی به ولایت ته یو پلاوی واستوي او لاملینو سره به قانوني چلند وکړي.
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د خپل کومه اطلاع چې تاسو یې تعریف به اخیستي د دې اړه به جدي پلټنې کېږي او که چېرته واقعا همدغسې مورد واقع شوی وي لکه څنګه چې تاسو یاده که او د همدغه ولایت مشرانو یاده کړې ده د قوانینو په رڼا کې به د همدغه قومندان سره به جدي برخورد کړي.
له سیمې هم راپورونه ښیي چې تېره ورځ په ترینکوټ کې دریم کنډکټ د زورواکو لخوا په زور نیول سوی دی. د یادونې وړ ده چې شاه محمد له دې مخکې د پولیسو د دغه دریم کنډکټ قومندان و او له تېرو څو میاشتو راهیسې له دندې لرې کړل شوی و او دا مهال یې کومه دنده نه لرله.
د خوست د ګلان په کمپ کې سلګونو وزیرستانیو کډوالو پرون مظاهره وکړه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د دې مظاهرې تفصیل له خوست نجیب الله الو خیل راکوي.
د جمعې په ورځ په ګلان کیمپ کې سلګونو وزیرستانیو کډوالو د یو سولهیز لاریون له لارې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو قبایلي ځوان نقیب مسعود وژل وغندل او د پاکستان له حکومت څخه یې وغوښتل چې د هغې پر وژنې تورن د کراچۍ د پولیسو پخوانی چارواکی روانوار د محکمې ته راکش کړي. یو تن وزیرستانی کډوال ډاکټر حیات مسعود په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې ظلم ختم شي.
د پنجاب پاکومت ځخ کوي، د سیند پاکومت ځخ کوي، چې راځي څومره ظلم د پښتنې سره وکړه، قبایل دار په دار کړل. تو ته دا وایې د تخجینه چې د میج د پښتنې د قبایل قاتل سي باند کا او د تخجینه میج د اعلان کوي چې د سیند حکومت داورا انوار دا ونسا سازوور کا خالی په دواره 2014 سم کول شي
ډاکټر حیات مسعود پر نړیوالې ټولنې او بشري سازمانونو هم غږ وکړ چې د پښتنو پر وړاندې روان حالت ته د چپخله نه پاتې کیږي.
او انساني حقوق بشري حقوق له ول علمبردارې تاسو چیرې یاستای چې یو سړی بے ګناه سړی چې په سوشل میډیا ټول خلک پیژني هغه داسې بدردی سره قتل کیږي، دته انصاف نه شو ملاو شو، دا څه د غیر اسلامي قانون دغه د پیش کړی وای په دغه سازوور وای بیا میج مطمئن وای دا ټول پښتانه تاسو پیغام ورکاو چې ان شاء الله پښتینو د همیشه د پوره د ظالم خلاف چګوي.
خبر خبر پاکستان
د لاریون یو بل تن ګډونوال ملک شیر عزیز دا وویل دلته چې کوم وزیرستاني مهاجرین اوسیږي دوی ټول په ګډه غوښتنه کوي چې د نقیب کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي.
دا کومه داخل دي او که خدرخیل دي که دوار ده که مسجد ده او که هر سیکتا ده ځکه چې دا روغشته ده نن دا د غوښتنه کو چې د نقیب کورنۍ ته ده انصاف ملاو شي او دغه سیسفي انوار دغه ده د انصاف کټرې ته عدالت ته حاضر کو او که حاضر یې نه کو که نه په دا غره باندې میژ وروړي اسلام آباد ته ځانونه ورسوي.
ملک حبیب خان مدخیل هم نقیب مسعود ته د انصاف غوښتنه وکړه.
میژ سر به سترګې ویني چې د مشترکین ظلم روان دی لکه دا پرین چې د نقیب سره وسو دا عدالتي نه وتښته جوړ کړی دی یو پولیس ور چکیږم دا چې کیما ده ظلم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د سین حکومت لخوا د قضیې د پلټنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر ډاکټر ثناءالله عباسي هم رسنیو سره په خبرو کې نقیب مسعود بېګناه بللی دی. نقیب مسعود د جنوري پر دریمه تختول شوی وو او بیا یې مړی د جنوري پر 14 په کراچۍ کې وموندل شو. راوانوار تور پوری کړی چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوی خو وروسته د سین پولیسو په خپلو پلټنو کې د هغه ادعاوې ناسمې وبللې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو د مسابقو په ترڅ کې نن پاپا نیو ګینی له کینیا سره مسابقه لري. د کینیا ټول ټیم په 160 منډو اوټ شوی دی او د پاپا نیو ګینی ټیم تر اوسه پورې 122 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي نو په څه باندې 5 ورونو کې 15 نورې منډې ورته پکار دي. جنوبي افریقا 204 اتیا منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي او چوي دي. په ځواب کې نیوزیلند 193 منډې کړې دي. اته لوبغاړي سوځېدلې دي نو داسې ښکاري چې نیوزیلند دا لوبه بایلي. او آیرلند بیا نامیبیا ته نن په 102 منډو ماتې ورکړه. د یکشنبې په ورځ به د افغانستان ټیم له استرالیا سره مسابقه وکړي. وړاندې د غوړی اچار 19 سفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، یو تحلیلي موضوع راخلو. په وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه که په تاوان دی؟ کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ د هغه پوښتنې دي چې عصمت څاروانې په دې مفصل راپور کې د ثواب موندلو هڅه کړې.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په وروستیو کې د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې یې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګرۍ خنوم رسیال خانجان علي کوزی وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15% زیات دي او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پېښوي.
دا جګزاک حالت چې د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا بیرته دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګې شوي او اویا او څلوېښت ته ورسېدل بل بیرته نه ته لاسو ته رالی او د دې نه بیا بله ورځ جګېږي. دا جګزاک حالت یې په تجارتي لحاظ باندې ډېر زیات خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې، شل زره ډالر واخلې او هغه راوړې په دوران کې واچې، هغه خرڅ کې په افغانیو باندې بېرته ته شل زره ډالر نه پوره کېږي. نو دا په تجارتي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې خطرناکه ده. باید نرخ ثابت وي که جګم وي او که ټیټم وي.
ښاغلی علي کوزی وایي د دې لپاره چې افغانستان واردات ډېر لري، نو د افغانیو بې ثباتي په هماغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې 20 افغانۍ تبادله کیږي، چې له کبله د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی وایي د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. د همداراز وایي پیسې چې د مبادلې وسیله ګڼل کیږي، د مبادلې په نتیجه کې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوي صنعت او صادراتو لکبل قوي پولی پښتوانه لري او ډیر ځلې قصدن د خپل پیسو ارزښت کموي چې صادرات کم نشي.
چینایان هم په زوره د خپل ارزښت د پیسې اشتي، یا مثلا جاپان ځکه چې دوی ډیر غشتلي صنایع د پښتواني په حیثیت لري، چې میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه کیږي. په افغانستان کې ټول مصنوعي مصنوعي حد لري او د دې مصنوعي څخه څه سپورکار یا حمایوي بڼه یې د خارجي مرستې دي. نو په دې خاطر دا چې هغه پیسې چې ډالر د خارجانو څخه اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث، دا د بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني لري د بازار څخه اخلي. اما په دې مصنوعي نور څنګه چلشته دی؟ یو څنګه چای دا د شي پای زمان کې د افغاني د چلن په ځای پاکستاني کلدار او ایراني ریال لګول شي، او دا په خپل ساحه د افغاني تنګي ورته کوچني کوي ورته. په دې خاطر دلته د افغاني قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی او که ارزښت یې ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علي کوزی په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالي او ټیټوالي د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لحاظ فزیکي لحاظ باندې صحیح ده، په یو دغه چې صادرات ته جګول ډېر زیات تاوان رسوي، اما که په ثابت شکل باندې وساتل شي اوس پر نن تاسو وینئ چې د پاکستان یا د همسایګانو کرنسي زمونږ په نسبت باندې ډېره زیاته ډالر په مقابل کې خرابه ده، مګر هغه ثابت ده او چون صادرات یې ډېر دي، خپل ملک په کرنسۍ باندې صادرات کوي نو بیا ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اسعار خارجي راځي
یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه بیرته په افغانیو باندې خیر دغه کیږي. خو که ثابت پاتې شي ثابت وای په دواړه حالته کې زمونږ دپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نه شي په دواړه حالته کې هم د صادراتو دپاره هم د وارداتو دپاره نقص کېده.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامولو د افغانیو د ارزښت لوړ ساتلو یا لږ تر لږه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. خو د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ښاغلی حافظي وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د ښاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغیزې لري.
د افغانستان لپاره د پیسې چې کمی ده یو لویه غنیزه ده. په مثال په توګه یو مامور د دولت د افغانستان چې لږ زره افغانۍ تنخوا لري، هغه درې کاله دمخه چې 50 افغانۍ ډالر وو، د دې پیسې کېدل 202 ډالر. اوس دا پیسې چې هغه روپۍ ډالر وي دا کېږي تقریبا 30 ډالر. یعنی دا نفر دا مامور 200 ډالر خپل قدرت د خرید له لاسه ورکوي، یعنی لا پسې کفیر کېږي بېوزله کېږي.
حافظي په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري، خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه دا ده چې د پیسو ارزښت یې لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالره ده.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. له لوکسو او قیمتي هوټلونو لری ګرځي اوس خو یو ځایم په امن کې نه دی. د خبرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واوري صاحب نظران او ماهرین څه بوز بادوي.
قدرمن اوریدونکو، نن مخفل درې کنجه میز ته دغه خاغلی او اغلی را بللی دي. د خبرو پهلوان خاغلی جهانګر څخندان، د سیاسي او جغرافیایي چارو د ډیپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولی د خزو او نرانو په ډیپارټمنټ کې د غیبت متخصصه، او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون. ټولو ته هرکلی وایم. ښه راغلاست.
مننه مننه.
بحث به د خبرو له پهلوان جهانګر څخندان صاحب نه را پیل کړو او ترې وپوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی. څخندان صاحب
مهرباني، ستا په اجازه پتاسې.
مهرباني.
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې، او له همدې امله همیشه د شخړو، جنگونو، ورانیو او بربادۍ ډګر ګرځېدلی.
سړی په بله لار لاړ راټینګوي.
سخندان صاحب او په خاچ، سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی.
ښه هغه سودان ښه.
اوهو امغه ښیم.
هغه خو داسې دی چې او بخښه چې دا ډیر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې، نو له همدې امله مې ښایي ځینې سیمې او هیوادونه له یاده وتلې وي. کنه د سودان په باره کې مې ډیر ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی، وګړي له ژیړ نژاد نه دي، پایتخت یې هم راته خیر شوی دی. اوهو را په یاد شو، پایتخت یې هم مداغاسکر دی. او
وبخه چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی، او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه و، خو قرار قرار د افریقا ګرمیو تور کړل تک تور.
مننه سخندان صاحب، په تاسې خوږه خولي خور، ته خو د غیبت متخصصه یې، او له همدې امله باید په همدې برخه کې پوښتنه درڅخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تانه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی، او دغه پروسه چې باید ډیر په خوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله.
خوږی خولې خور حکومت پریږده د راتلونکي په حکله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کژه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کژه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سې دې مونږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسې خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبت ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او ارامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي. او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوي. مونږ وایو چې د لمنځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره، چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره، چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی. او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د انتخاباتو خبرې هر ځای ګرمی دي. اوس مو هغه کور ته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي.
پلارا، راځه چې دغه کور زمکه او دوکان وپلورو.
ولې؟
زه راتلونکي دورې ته ځان کاندیدوم.
دا څه بد کوي؟ واخو دې نه خیستل، اوس یې خرڅولو ته ملا تړلې ده. تر څو چې زه ژوندی یم لویش ځکه به راڅه خرڅه نه کې.
مورې، له دې نه ډېره درته اخلم او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم. کورونه تر څو به دغسې خواروزار ګرځو.
په څه شي به یې واخلې؟ وکم عقله
ښځې ریدي، بده خبره نه ده کړې. کله چې وزیر نوی مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې هغوی رایه ورکي، او که رایه ورنکي نو هیڅ نه مقرریږي.
دا په پیسو پورې څه اړه لري؟
ډېر اړه لري.
فافا، دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي.
یوازې دا خبره هم نه ده، نورې هم ډېرې خبرې دي. لیونۍ کېږه مه.
اوس خو پوه شوې مورې؟
و پوه شوم. ځه نو خرڅه یې که خو چې وکیل شوې په شیرچور کې به کور اخلې. د تراب خان ښځې ویل چې مونږ یو کور په شیرچور کې اخیستی دی.
شیرچور پرېږده چې آن په دوبۍ کې خو به یې هم درته واخلم.
زه خدای دې کامیابه که.
امین، خدای دې تا دعا راته قبولې کړي. پلاره، که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرام او اسوده وي.
رښتیا وایې، له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دی.
پلاره، یوازې د کاندیدانو نه، د کاندیدانو د کورنیو هم. که خدای کامیاب کړم ته به بیا ووینې چې څه ډول قانون جوړوم.
شاباس بچیا، خو ګوره، یو خو دغه د وکیلانو د پلارونو حال ته هم پکې پام وکړي. هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي، او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلارونو غم وخوړل شي چې دا ډیر نشي.
پلاره، ته بېغمه اوسه، د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقاربو په اړه وي. مثلا د هغوی مفت حجونه، مفت تداوی، مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي، ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو، تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی. پلاره
او سړی چې خسرګنۍ دی رانسي،
او کم عقلې چې عقل نه لري وغږېږي، په کاروبې کې خو مې اول خسرګنۍ راځي.
ځکه صحیح ده.
شاباس زویا، دومره تمه مې نه وه در څخه، خو ته ډېر هوښیار وختې تر وړاندې که دا تندی دی چې ښکلې کوم.
پلاره، هر څه دې چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځای هم درته. نور څه وایي؟
ګوره، غوږ ونیسه چې څه درته وایم.
پلاره وایه.
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼه مو نشي وهلی، او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپېړه وواهه، نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بیا ادبي وکړي، خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تختې، که نه نوموړی شخص دی د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندی شي.
سمه ده پلاره، دا خو دې ډیره په ځای خبره ده. باید د وکیل پلار هم داسې وي، باید خلک ترې وویریږي او هم د سورې درناوی هم وکړي. پلاره
وزویا، په دې قانون کې دی د مور غم هم وخوره.
په سترګو مورې، زه بې غمه اوسه خورم یې.
دغه د ښاروالۍ کسان دي مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي.
مورې، لکه چې د جارو سره ښه په تنګ شوي.
زویا، زړه یې راوچاوه.
مورې، غم یې مه کوه. یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت پاکله لیکم. دومره به بې غمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي.
د نر بچیا،
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هارون ګلزاد، حسین حکمت او رنا هوتک. کاله موږ سره اړیکې نیسینو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست
مسؤلین،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
کرکٹ لو با گٹما دنڑے کمرا اڑما سب چے دا جانیم دایا کلر پسان زفان مفان زفان مفان زفان مفان زفان مفان کرکٹ لو با گٹما دنڑے کمرا اڑما سب چے دا جانیم
تشلا سر لاؤ تو لیتا لیتا شام مت مخل کر گٹماد نڑے کپرا اڑما سب چے دا تالیم تالیم دایا کل روپ سا زبان مبان زبان مبان زبان ಮಾದ ನಡೆಕ ಬರಾವಣಮ ಸುಬಚೇದ ಶಿಗಿವಾಲ್ ಪರಿಸಿಕ್ಲಿ ತರಾನಿ ಬಲು ಬಾಳು ಪಾರ ಉಳಿ ಜಸ್ತೀನಿ ಕಾರಿ ಮೈದಾನ ಕಸ್ಮಯ
ಸಭಾನಿ ಮಕಾನ್ ಸಭಾನಿ ಮಕಾನ್ ಸಭಾನಿ ಮಕಾನ್ ಸಭಾನಿ ಮಕಾನ್ ಕಿರಿ ಕಿಲ್ಲೋ ಬಾಗಟ ಮಾದ ನಡ.